طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا هم خیر راشئ. هله دا جوړ به وای او د نن ورځې د طبی زده کړې د پنځمې دورې د درس لپاره به حاضر شوی وای. قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ رسمن د کتاب لومړی درس پیلو. د کتاب دریم صفحه پیدا کړئ، په یاد ولرئ د کتاب پیل لای پنځمه دوره کتابونه په لسونو کې لرئ. دغه درسونه عادي ما ګڼئ، تاسو ډیر لوی کار ایستلی دی چې د طبي زده کړې د پنځمې دورې درسونو ته رسیږئ. په واقعي معنی تاسو د انسټیټیوټونو دوه سمیسټرونه بشپړ کړی دي. زما هدف دا دی چې تاسو په دې څلورو کتابونو کې تقریبا د دوو سیمسترونو درسونه ویلې دي. نو په همدې خاطر وایم دغه کتابونه چې تاسو سره په لسونو کې دي ډیر زیات مهم مسایل په خپل ځان کې لري. د انسان ټول بدن، خصوصا د انسان د ټول بدن هډوکي پکې مطالعه کوو، مختلف درمل پکې مطالعه کوو. هله د چې پایل خو ورکړای ویل کیږي د هر کار پایل چې خوي پای هم خوي. اوس درسونه پایلوي ګورې، نن ملومړی درس وړاندې کیږي. کوم خ پایل ورکړ خ پای به هم لرای. کوم د لومړی ورځ درس هم سم نه کړز دا مطالعه مو پکې و نه کړه، باوري وسای هیڅ کله به د دې کتاب له درسونو خواند وانه خلای. هیڅ کله به د دې کتاب د زیات موضوعات حافظه ته ونه سپارای. هغه زده کوونکي له ما سره بریالي زده کوونکي دي چې دوی د هر ورځ مطالعه په مغه ورځ وکړي، د سبا لپاره پورا د نوي درس لپاره آماده وي، او یو ځل نوی درس هم له ځان سره تکرار کړي، هدا کله هغه متن ځان سره وایي. ګورای د ټولو انسانانو د طبي زده کړې د ټولو زده کوونکو استعدادونه یو ډول دی، خو چا کار کړی دی چا کار نه دی کړی. څوک چې زده کړې کوي ډیره خواري کوي، څوک چې زده کړې حاصلوي خواري نه کوي. څوک چې درس ته راځي یوازې په هماغه ځای کې درس ووایي له ما سره، او ځینې چې درس ته راځي له ما نه وروسته یو درې ساعته څلور ساعته مطالعه کوي. نو تاسو فکر وکړئ څوک به هدف ته زر رسیږي، هغه نفر چې یو ساعت مطالعه کوي که هغه نفر چې درې څلور ساعته مطالعه کوي. ګورئ یو ښه فرصت دی، په خدای باور وکړئ چې که دا ډول پروګرام په لار اچول شوی او زه د ښوونځي په دوره کې وای ما به ضرور تعقیبولو، او هیڅ درس به مې نه قضا کولو. دا چې اوس ستاسو لپاره دا فرصت دی، نو باید هیڅ ورځ له درس غیر حاضری ونه کړئ، خپلو درسونو ته متوجه اوسئ. دا مو وخت دی، باور وکړئ هغه خوان چې په زده کړه کې پروت دی په بل هیڅ کې نشته. خو شرط دا دی چې د هرې ورځې درس لپاره پورا آماده وای، د هرې ورځې درس په هماغه ورځ زده کړئ. خدای دې وکړي چې ځینو خبرو ته ډیره جدي توجه وکړئ. ګورئ، ستاسې پرمختګ ستاسې په لاس کې دی. اوس که چیرې غواړئ پرمختګ حاصل کړئ، نو همدا پرمختګ ستاسې په لاس کې دی. د دې معنی دا ده چې خواري وکړه، پرمختګ به حاصل کړئ. زه په ډاډ وایم هغه زده کوونکي چې رښتیا په واقعي معنی زده کړې وکړي، ضرور به هدف ته رسیږي. هیڅکله داسې نه دي شوي چې الله تعالی د یوه چا خواري عبث پرېښې وي. الله تعالی خپله تضمین ورکوي چې هغه کسان چې خواري وکړي، محنت وکړي، هغې ته به نتیجه زه ضرور ورکوم، هغه د خواري مزدوري به ضرور ورکوم. نه داسې چې تاسې سمې مطالعه نه کوئ. د مالیجوي طب پوهنځي څخه فارغ کسان ما لیدلي دي چې اوس دوی یوازې موټر چلوي. ګورئ، تاسې به دوه کلن زده کړې کوئ، خو د مالیجوي طب کسان چې اووه کاله یې پوهنتون ته تګ راتګ کړی دی خو زده کړې سمې نه دي کړې، دوی اوس ډرایوران دي. ولې دوی خپلو درسونو ته توجه نه ده کړې؟ ګورئ، یوه جدي غوښتنه کوم دا چې تاسې تقریبا یو کال د طبي زده کړې درسونه وایئ. اوس هغه وخت دی چې تاسې باید په کم وخت کې زیات درسونه ووایئ. طب ډیر پراخ علم دی. د طب علم د هدف د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. له دې وروسته درسونه څه نه څه زیات وایو. تاسې حتماً باید د طبي زده کړې د پنځمې دورې درسونو ته څه ناڅه وخت اضافه کړئ. که په څلورمه دوره کې تاسې دوه ساعته مطالعه کوله، اوس به ضرور درې ساعته مطالعه کوئ. ولې؟ دا د دې په خاطر چې اوس څه ناڅه لوړې پوړۍ ته رسېږئ، درسونه هم زیات وایو، او په دې کتاب کې شته موضوعات څه ناڅه پیچلي دي، مهم موضوعات دي، او د دې کتاب د موضوعاتو شمیر هم زیات دی، حجم یې هم زیات دی. په همدې خاطر څه ناڅه به درسونه هم زیات وایو، او زده کوونکي هم باید زیاته مطالعه وکړي. د هېڅ زده کوونکي دا خبره لیدې نه اورو چې درس ډیر ویل شوی دی. یو نفر دی یوازې د درس پر مهال حاضر شي، هماغه ځای کې درس راته زده کوي، بیا چې کله درس پې زیات شي هغه وایي چې درس زیات ویل شو. نو درس خو ځکه ورته زیات ښکاري چې هغه مطالعه نه کوي. ته همت وکړه، په پوهنتون کې په هر ساعت کې استاد تقریبا 15 صفحې درس وایي. تاسو پوښتنه وکړئ طبي مالیجوي پوهنتون کې، په هر ساعت کې د ورځې که څلور ساعته واخیستل شي، 4 × 15 = 16 صفحې درس کیږي. تاسې همیش دا فکر لرئ چې باید یوه صفحه درس موږ ووایو. ځینې وخت چې د یوې صفحې درس لږ ډیر وویل شي، بیا زموږ دفتر شمارو ته زنګونه راځي. نو هیله ده چې زده کوونکي د یوه ښه راتلونکي لپاره ښه کوټلي ګامونه واخلي، د هرې ورځې درسونه زده کړي، هغه ازموینه چې دوی په لاره کې لري د هغې لپاره ښه مطالعه وکړي. راځئ درنو زده کوونکو د درس پیل کوو. ټول بسم الله ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د کتاب دریمه صفحه، میتابولیزم. په د درس کې موږ د بیولوژي و ډیره مهمه موضوع پیلو. د بیولوژي دغه موضوعات چې په دې کتاب کې ما راوړي دي، تاسې څه نه څه ورسره آشنا نه یې، او که دغه پروګرام د ښوونځي زده کوونکي هم تعقیبوي، دوی به د بیولوژي د دې برخې درسونه یوازې میخانیکي یاد کړی وي. تاسې باید ډیر دقیق فکر وکړئ. د دې درسونو د میتابولیزم، انابولیزم، اسمیلیشن، ډسمیلیشن او ورته نورو موضوعاتو مفهوم به زده کړئ، میخانیکي به یې نه یادوئ. راځئ پیل کوو. لومړی د میتابولیزم دغه موضوع را پیلو. تر ټولو پورتنۍ خوا کې میتابولیزم لیکل شوی دی، چپ طرف کې هم میتابولیزم لیکل شوی دی. میتابولیزم نوی کلمې ځان سره ډېرې وایي. میتابولیزم، میتابولیزم، ایم ای ٹی اے بی او ایل آی ایس ایم، میتابولیزم. اوس میتابولیزم پیژنو. د میتابولیزم لپاره مو دوه تعریفونه راخیستې دي. لومړی تعریف لیکل شوی دی، میتابولیزم یوه یونانی کلمه ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. ګورئ، میتابولیزم کومه کلمه ده؟ یونانی کلمه ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. د میتابولیزم معنا ده تغییر، بدلون. دا یې لغوي معنا ده. ځینې وخت پوښتنه کیږي چې میتابولیزم کومه کلمه ده او څه معنا لري. یونانی کلمه ده د تغییر او بدلون معنا لري. معنا ده چې فرض یوه ماده ده هغې کې تغییر راشي، یوه معنا ده په هغې کې تغییر راشي، هضم شي، په نورو موادو په ګلوکوزو بدله شي. ګورې، تغییر پکې رامنځته شو یا بدلون پکې رامنځته شو. نور بیا د میتابولیزم مفهوم لاندې ښه ساده کوو. دوهم تعریف لیکل شوی دی: په ژوندۍ حجره کې ټول کیمیاوي تغییرونه او بدلونونه چې د ودې، ترمیم، تکثر، د انرژۍ د تولید او اضافي توکو د تولید لامل کیږي، د میتابولیزم په نامه یادیږي. دا یو ډېر زبردست تعریف دی. ګورئ، مفهوم یې زده کړئ. په ژوندۍ حجره کې ټول کیمیاوي تغییرونه او بدلونونه. ژوندۍ حجرې د انسان ټولې حجرې ژوندۍ حجرې دي. په دې حجرو کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلون یوه خبره ده، خو په کیمیاوي ځان پوه کړئ. کیمیاوي تغییرات داسې تغییرات دي چې یو شای چې په یو بل څه بدل شي بیرته هماغه شای ترې لاسته نه راځي. فرضاً یوه معنا ده، هغه تجزیه کیږي، بالاخره هغه په ګلوکوزو بدلیږي، بیرته له ګلوکوزو دلته بیا معنا نه شي لاسته راتلی. دا یو کیمیاوي تغییر شو. که د فیزیک یا د کیمیا له مخې وګورو، یو کاغذ دی، هغې ته اور ورته کوو، کاغذ په ایره بدلیږي، ایره بیرته په کاغذ نه شي بدلیدای. نو موږ وایو چې د کاغذ سوځیدل او په ایره بدلیدل دا یو کیمیاوي تغییر شو. دلته وایي، ګورئ، په ژوندۍ حجره کې ټول کیمیاوي تغییرونه او بدلونونه چې د ودې لپاره وي. ګورئ، په ژوندۍ حجره کې کیمیاوي تغییرات رامنځته کیږي، یو شی په بل شي بدلیږي، خو د څه لپاره بدلیږي؟ د ودې لپاره، یعنی د حجراتو د ودې لپاره. وده ستریدل، غټیدل، کوچنۍ حجره وي غټیږي. تر څنګ لیکل شوی ترمیم، ترمیم بیا جوړیدلو ته وایي. یوه حجره تخریب شوې ده، د پوستکي حجره تخریب شوې دي، د بدن د نورو برخو حجره تخریب شوې دي، باید هغه جوړ شي. د دې لپاره هم د میتابولیزم تعامل تر سره کیږي. یوه ماده په بله ماده بدلیږي. فرضاً یوه ماده ده، هغه په پروټینو بدلیږي، پروټین هماغه ځای جوړوي. یوه ماده په لیپیډو بدلیږي، لیپید یا شحم د حجروي غشا جوړوي که چیرې تخریب شوی وي. نو ځکه وایي چې میتابولیزم په ژوندۍ حجره کې ټول کیمیاوي تغییرونه او بدلونونه چې د ودې لپاره سرته ورسیږي، د ترمیم لپاره، یعنی د بیا جوړیدو لپاره، د تکثر لپاره. فرض یوه حجره ده، په نورو حجرو بدلیږي، د دې لپاره هم میتابولیزم ته اړتیا ده. نور ګورئ، د انرژۍ د تولید د په خاطر چې یوه حجره انرژي جوړه کړي، د مونږ چې لاس پورته وړو، لاندې کوو یا منډې وهو، انرژي ته ضرورت ده. په بدن کې باید د میتابولیزم عملیات ترسره شي تر څو په حجراتو کې انرژي تولید شي او د دې انرژۍ څخه بیا استفاده وشي. د دې تر څنګ د اضافي توکو تولید، ګورئ، میتابولیزم په نتیجه کې اضافي توکي هم تولیدیږي. فرضاً یوه حجره ده، مواد مصرفوي، په نتیجه کې اضافي مواد بیرته وباسي. دا د میتابولیزم په نامه یادیږي. تاسو ګورئ، لیکل شوی د میتابولیزم په نامه یادیږي. د دې خبرې مفهوم ډیر مهم دی. مفهوم یې په ساده ټکو بیا هم واضح کوم، بغیر له دې چې کتاب ته وګورئ. یوازې کتاب د دوو لیکو ته ګورئ، زه تشریح ورکوم. میتابولیزم یو تعامل دی، ښه؟ تاسو ګورئ، دا یو تعامل دی، په حجرو کې سرته رسیږي. ټول ژوندي موجودات چې ګورئ، په دوی کې کیمیاوي تعاملونه سرته رسیږي. د دوی په حجرو کې عملیه تر سره کیږي چې دا کیمیاوي عملیه دي. د کیمیاوي عملیو مفهوم زده کړ. کیمیاوي کلمه چې راځي یو مواد به په نورو موادو بدلیږي، خو هغه لومړني مواد ترې لاسه نشي راتلای. لکه وړاندې ما یو مثال ورکړ، فرض یو نفر دی مڼه خوري، هغه معدې ته ځي، معدې نه وروسته کولمو ته ځي، له کولمو نه وروسته ینې ته ځي، هلته په ګلوکوزو تجزیه کیږي. اوس ګورې دلته یو تعامل ترسره شو په ینه کې، له مڼې څخه ګلوکوز لاسته راغلل. اوس له ګلوکوزو بیرته هغه مڼه نشي جوړېدلی، ځکه موږ وایو چې میتابولیزم یوه کیمیاوي عملیه ده، یا یو کیمیاوي تغییر ده، یا یو کیمیاوي بدلون دی. په چا کې سرته رسیږي؟ د بدن په ژوندیو حجراتو کې. نو په بدن کې خو ټول حجرات ژوندی دي، البته ژوند ترسره کوي. نو اوس په ټولو حجراتو کې میتابولیزم ترسره کیږي، خو په ځینو حجرو کې میتابولیزم ډیر وي، لکه د ینې حجرات. ټول خوراکي مواد چې راځي، که درمل خورو که خوراکي مواد خورو، لومړی ینې ته راځي، له کولمو څخه ینې ته په وینه کې راځي. ینه په هغې باندې عملیې ترسره کوي. کومې عملیې؟ همدغه د میتابولیزم عملیې. نو اوس تاسې پوه شوئ چې میتابولیزم یوه کیمیاوي عملیه ده، یو کیمیاوي تغییر دی، یو کیمیاوي بدلون دی. اوس د میتابولیزم په نتیجه کې څه شی لاسته راځي؟ او یا که داسې پوښتنه له تاسو وکړم چې ولې میتابولیزم ترسره کیږي؟ د میتابولیزم عملیه په حجرو کې ځکه ترسره کیږي چې یوه حجره وده ته اړتیا لري ترڅو غټه شي، یوه حجره تکثر ته اړتیا لري ترڅو په نورو حجرو باندې وویشل شي، ویش ترسره کړي. یوه حجره بیا ترمیم ته اړتیا لري، فرضاً تخریب شوه، یوه برخه یې ضایع شوه، بیا باید جوړه شي. یوه حجره د انرژۍ لپاره اړتیا لري ترڅو انرژي جوړه کړي، هغه بیا مصرفوي. لکه زموږ د عضلاتو حجرې هغه انرژي مصرفوي، بیا موږ کار ترسره کولی شو. نو کله چې دې شیانو ته اړتیا لري، نو په دې خاطر حجره میتابولیزم ترسره کوي ترڅو یوه حجره ځان پرې لوی کړي، یعنې وده وکړي، ترمیم پرې وکړي. که چیرې د حجرې یوه برخه خرابه شوې وي، هغه پرې جوړه کړي، حجرې پرې ډېرې شي، تکثر وکړي. د دې لپاره دغه تعامل ترسره کوي. اوس اړتیا ته کتل کیږي، کیمیاوي تعامل یا میتابولیزم ترسره کیږي. موږ غوښه خورو، غوښه په ینه کې، ګورې ینه ته ډایرکټ نه ځي، لومړی معدې ته ځي، بیا کولمو ته ځي، بیا په کوچنیو ټوټو باندې بدلیږي، له هغې وروسته وینې ته ځي. د غوښې دغه کوچنۍ برخې د ینه په واسطه بیرته په نورو موادو بدلیږي. فرضاً په ینه کې د میتابولیزم عملیه صورت نیسي، له غوښې څخه پروټین جوړوي. اوس دا پروټین چې کله جوړ شول، دا د میتابولیزم عملیه ترسره شوه. اوس که حجره تخریب شوې وه، فرضاً حجروي غشا کې پروټین خراب شوی و، دغه پروټین دی د یوې حجرې هغه ځای جوړوي. ګورې دلته ترمیم کې ونډه واخیسته. اوس که یوه حجره داسې وه چې ترمیم ته ضرورت نه و، خو انرژۍ ته د انرژۍ مصرف ته ضرورت و ترڅو انرژي جوړه کړي، کار ترسره کړي، بیا همدغه پروټین چې د غوښې څخه لاسته راغلی دی بیرته بیا تجزیه کیږي. لومړی خو پروټین راغی، دې ته بیا انابولیزم وایي. میتابولیزم بیا دوه برخې لري، انابولیزم او بل کټابولیزم. دغه پروټین چې جوړ شو بیرته تخریب کیږي. د عضوي موادو لکه د پروټینو د تخریب په نتیجه کې انرژي لاسته راځي. همدغه انرژي څخه حجره استفاده کولی شي د انرژۍ لپاره. پروټین هم په انرژۍ بدلیدلی شي. ګورې دلته د میتابولیزم د عملیې په واسطه، یعنې د یوه تعامل په واسطه، یوې حجرې ځان ته انرژي برابره کړه. څومره مهمه عملیه ده؟ ښه، کیدای شي یوه حجره ویش ترسره کوي. د ویش لپاره مختلفو موادو ته ضرورت لري، مختلفو پروټینو ته ضرورت لري. موږ ویلي دي چې یوه حجره چې کله ویشل کیږي، د سایتوپلازم ارګانیلونه یې زیاتیږي، د سایتوپلازم ارګانیلونو شمیر یې زیاتیږي. د هغې د جوړولو لپاره پروټینونو ته ضرورت دی. اول مایتوکاندریا ګوره یو ارګانیل دی، دا دی پروتینونو په مرسته جوړیږي، او د دې ترڅنګ د میتابولیزم په نتیجه کې اضافي مواد هم تولیدیږي. فرضاً موږ غوښه وخواړه، لومړی په پروټینو بدل شو، پروټین بیرته په اوبو، کاربن ډای اکساید او انرژي باندې بدلیږي. اوبه او کاربن ډای اکساید اضافي غوندې مواد شول، کاربن ډای اکساید خو 100% اضافي مواد شول. بیرته باید دغه حجرې وینې ته ورکړي، وینې راوړي، سږو ته راوړي، له سږو څخه باید د تنفس له لارې بهر ته خارج شي، ځکه خو موږ سا اخلو او باسو. هلته کاربن ډای اکساید جوړ شوی دی، هغه بهر ته خارجو، بیرته اکسیجن را اخلو، هغه ځي کوم ځای ته ځي؟ وینې ته ځي. له وینې څخه هرې حجرې ته رسیږي. حجرې خو هلته یو میتابولیزم عملیات ترسره کوي. کله چې میتابولیزم عملیه یوه حجره ترسره کوي، ضرور اکسیجن ته ضرورت لري. هیڅ کیمیاوي تعامل، خصوصا د سون تعاملونه یا د میتابولیزم تعاملونه، د اکسیجن پرته نشي ترسره کیدلای. اکسیجن باید شتون ولري. کله چې تعامل ترسره شي، اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلیږي. دا کاربن ډای اکساید زهري دی، دا باید بیرته وایستل شي. لومړی وینې ته ورکول کیږي، د حجرې څخه. وینې څخه بیا وروسته ځي سږو ته، له سږو څخه بهر ته خارجیږي. دا څونه کم وخت کې دا کار کیږي؟ ګورې، دا ډېر میکانیزمي بحث دی. ما درته ښه اوږد کړ. په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې یوازې دغه تعریف یادیږي، خو تاسې باید ښه مفهوم واخلئ تر څو دغه موضوع له تاسو هیره نه شي. له دې وروسته کوښښ وکړئ چې درسونه درته ریکارډ کړئ، بیا بیا واورئ. ډېره همکاري ګورئ دا تاسو سره کوي. ډېر مهم موضوعات دي. که غواړئ ښه ټیچرس یا استادان شئ، ضرور باید دغه موضوعاتو باندې ژور پوه شئ. د پوهنتون استادان یا استادانې ضرور په دې مسایلو باندې میکانیزمي پوه شي. ښه ګرانو زده کوونکو، راځئ همدغه دوهم تعریف بیا وایم. په ژوندۍ حجره کې ټول کیمیاوي تغییرونه او بدلونونه چې د ودې، ترمیم، تکثر، د انرژۍ د تولید او اضافي توکو د تولید لامل کیږي، د میتابولیزم په نامه یادیږي. اوس څومره آسان شو تعریف تاسو ته، یوازې څو خبرې دي باید په یاد کړئ. لاندې لیکل شوي دي د میتابولیزم برخې. میتابولیزم دوه مشخصې برخې لري، دوه برخې لري. یا د میتابولیزم په نتیجه کې دوه څه ترسره کیږي. لومړی د انرژۍ تولید، دوهم د انرژۍ مصرف. انرژي تولیدیږي او انرژي مصرفیږي هم. فرضاً په لنډ ډول، په ساده ډول وایم، یوه مڼه چې تخریبیږي، د دې لپاره هم انرژۍ ته ضرورت دی. یوه حجره یوه مڼه تخریبوي. ګورې، دا مڼه ډایرکټ نه تخریبوي چې یوه مڼه رانیسي. دا لومړی په کوچنیو ټوټو بدلیږي، مختلفې ذرو باندې بدلیږي، بالاخره دومره کوچنی شي چې هغه حجرې ته ورورسیږي. حجره هلته کیمیاوي عملیه په سرته رسوي. دغه کیمیاوي عملیه چې شروع کوي، په دې باندې هم انرژي مصرفیږي، او کله چې کیمیاوي عملیه سرته ورسیږي، بیرته به یوه انرژي تولیدیږي د مڼې څخه، چې هغه ګلوکوز دی. ګلوکوز بیرته په انرژۍ بدلیدلی شي. ځکه وایو چې د میتابولیزم یا د دې کیمیاوي تعاملونو په نتیجه کې انرژي تولیدیږي او انرژي مصرفیږي هم. خو د انرژي تولید زیات دی، مصرف یې کم دی. زه یو لنډ مثال ورکوم. موږ غوښه خورو، دا په ینه کې په نورو کوچنیو پروټینو باندې بدلیږي. اوس د پروټین لاسته راځي، دلته انرژي ته ضرورت دی ترڅو د عملیات سره شي. دغه عملیه چې انرژي جوړوي، ګورئ، فرضاً موږ غوړ خورو، د غوا غوړي یا وازده خورو، په دې وازده باندې په ینه کې عملیات ترسره کیږي. ترڅو دغه عملیات ترسره شي، د دې لپاره انرژي مصرفیږي. ګوره، د عملیات ترسره کیدل میتابولیزم شو، انرژي مصرفیږي په، او کله چې انرژي مصرفیږي، بالاخره د شحمو څخه هم انرژي په اخره کې جوړیږي، چې دا انرژي بیا زیاته انرژي وي. نو ځکه وایي چې میتابولیزم دوه برخې لري، یو د انرژۍ تولید دی، بل د انرژۍ مصرف دی. دواړه برخې پکې عامې دي. لاندې د میتابولیزم تعاملونه په دوو بڼو سرته رسیږي، دغه جمله لیکل شوې ده. د میتابولیزم بیا په دوه بڼو سرته رسیږي. لنډ داسې وایي چې میتابولیزم بیا دوه نورې څانګې لري، یو انابولیزم دی، بل کټابولیزم دی. انابولیزم، ګوره قوس کې هم انابولیزم لیکل شوی دی، دوهم کټابولیزم. کټابولیزم. انابولیزم لنډه معنا ترکیبی یا تعمیری تعاملونه، ترکیب جوړیدلو ته وایي. انابولیزم ترکیبی تعامل یا تعمیری تعامل ته وایي، تعمیر هم جوړیدلو ته وایي انابولیزم. دوهم کټابولیزم، کټابولیزم تخریبی یا تجزیوي تعامل ته وایي. ګورئ، انابولیزم کې یو څه جوړیږي لکه پروتین جوړیدل، په کټابولیزم کې هغه به تخریبی ګیلې پروتینو څخه امینو اسید لاسته راځي، امینو اسیدونه لاسته راځي. تبې دوه مالی دي د دې د زده کولو لپاره جلا باس لرو. ګورې لاندې لیکل شوی انابولیزم، لومړی انابولیزم تشریح کوو. د څلورمې صفحې په سر باندې لیکل شوی کټابولیزم، بیا کټابولیزم پیژنو. اوس یوازې دومره زده کړئ چې د میتابولیزم تعاملونه په دوو بڼو سره ته رسیږي چې یو انابولیزم دی بل کټابولیزم دی. یا داسې وایو، میتابولیزم عمومي کلمه ده، په دې کې انابولیزم او کټابولیزم شتون لري، دوه نورې عملیې پکې شتون لري. په انابولیزم کې شایان جوړیږي لکه پروټین جوړیدل، د شحمو جوړیدل، د وازدو جوړیدل، خو په کټابولیزم کې تخریبیږي. په کټابولیزم کې انرژي لاسته راځي. نور د راتلونکي درس کې پیشنو. راځي ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو، نن ورځ زموږ دوهمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډی توری دی. ټول زده کوونکي د حاضرۍ په کارتونو کې په دوهمه شماره کې د ډی خانه توره کړئ. هیله ده ټولو به حاضری ورکړې وي او دوهمه شماره کې به مو د ډی خانه توره کړې وي. ګورئ تاسو ته د دوهمې شمارې په ښی خوا کې 15 دایرې درکړل شوې دي. په هر دایره کې تاسو ته یو یو توری لیکل شوی دی. په لومړۍ دایره کې اے توری دی، بله دایره کې بی توری دی، بله دایره کې سی توری دی، ورپسې دایره کې ډی توری دی، او بله کې د ای توری دی. دا چې نن ورځ زموږ د حاضرۍ توری د ډی توری دی، نو تاسې د ډی خانه توره کړئ او دغه خانه زه هم توروم. کله چې تاسې دغه خانه توره کړه، دا په دې معنی چې تاسې غیر حاضر نه یئ، حاضر یئ. دغه خبرونه اوس پای ته رسوم. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
طبي زده کړې، زده کړې،
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.